د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومني. وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په پاکستان کې د تاجرانو هر سال د جمعه اسلامي لخوا د مارچ پیلولو اعلان، او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو څرګندونې، او د هغو ځنو مشرانو عدالت ته د وړاندې کېدو دغه خبرونه راپورونه، او په وروستۍ نیمۍ کې دوه اونیزي خبرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم لرو. خو تر هر څه مخکې له مجید بابر د سات تازه خبرونه ورو.
سړی مشهیر امید مشال د خبرونو سرټکی. نن په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي تګلارو پر ضد د احتجاج په توګه تور ورځ لمانځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت د دوی څلوېښت کارکوونکي نیولي، امریکا پر روس نوي اقتصادي بندیزونه لګولي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه تورا ورځ لمانځي. په پېښور کې د تاجرانو د اتحادیې یو مشر شرافت علي مبارک تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې نن به په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي تګلارو پر ضد په مرکزي بازارونو کې احتجاجي کیمپونه لګوي.
منگا ٹور پاکستان تاجر تنظیموں یہ پورا خیال پختونخوا کے منگا جہریوں میں احتجاج بنا ہوا حکومت خلاف. منگا تا لے رہے تھے کہ دیس بجٹ کے چیک حکومت منتوی نے کیا تھے کہ بھائی تو 500 پونا زیادہ خریداری بکے نارمل اب شادیکار آخر دکاندار بابا اور کہے منگا وہ چدا دکاندار شادیکار وغیرہ اور کوئی بلا بڑا منگتا منظور نہ تھا.
تاجران له حکومت غوښتنه کوي چې د 500 روپو سودا په اخستو د شناختی کارت خودلو شرط او د 1 کروڑ روپو په خرچ دی د 0.5% ټیکس ختم کړي، او د بیلابیلو ادارو لخوا په وړو وړو تیروتنو دی جرمانی بندي کړي. دوی زیاتوي که حکومت یې غوښتنه ونه منلې نو د روانې میاشتې په 15 او 16 به کاربندیز کوي. د جماعت اسلامي د پېښور ضلع تنظیم وایي چې په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت د اقتصادي تګلارو پر ضد به د روانې میاشتې په 15 احتجاجي لاریون کوي. تېره ورځ په پېښور کې د جماعت اسلامي ضلع امیر عتیق الرحمن یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان د مرکزي بانک مشر ویلي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به په ملک کې د خوراکي شیانو تر څنګ په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي چې د قبلولو وړ خبره نه ده. عتیق الرحمن وویل چې په یاد نیټه به جماعت اسلامي د عوامي مارچ په نامه لاریون کوي، او پکې د طبقې هر یو کستۍ د ګډون بلنه ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تېره ورځ په واڼه کې د احتجاج نه پس ځایي انتظامي د 2 څلوېښت کارکوونکي ګرفتاره کړي. د پښتین په خبره د غورځنګ کارکوونکو د جنوبي او شمالي وزیرستان نه د پارلماني غړي والي وزیر او محسن داوړ د ګرفتارۍ پر ضد پوره نه احتجاج کولو چې حکومت د 2-3 کارکوونکي ونیول، خو بیا نورو کارکوونکو خپله ګرفتاري ورکړه. تېر ماښام مشال ډیو سره په خبرو کې منظور پښتین زیاته کړه
وانا کدا شوی دی چې دوی جلسه احتجاج کړی دی، هغه نه پس چې کسان تلل نو په دې کې 2-3 کسانو انتظامیه بندي کړی دی، هغه نه پس څلور ملګری دی هغه را روان شوی دی او ورغلی دی، هغه هم گرفتاری ورکړی دی. خپل تقریبا 40 کسانو هلته گرفتاری ورکړی دی.
د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د غورځنګ یو بل کارکوونکي شان پښتین تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې ځواکونو پر دوی تشدد کړی او د دوی یو شمېر کارکوونکي د ټوپکو په کنداغونو وهلي دي. بلخوا نن بعد بنو په یوه عدالت کې د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت درخواستونو اورېدنه کیږي. دوی د خړ کمر د پیښې نه پس د حکومت په ولکه کې دي. تېره ورځ په هنګو کې د اورغزو قبایلي ضلعي ولس او مشرانو د یادې ضلعي هیډ کوارټر د هنګونه کلایي ته د منتقل کولو پر ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د څه وخت لپاره د هنګو پېښور لویه لاره بنده کړې وه. مشال لیلو سره په خبرو کې د اورغزو یو مشر شهید خان اورغزي وویل
دا فیصله د دغو قبایلو مشورتو نه بغیر وشوله، نو هیڅ کله به د ګمدي اورغزي ولس دا تسلیم نه کړي او د دې حواله سره غبه هر نمونه احتجاج کولو ته تیار وي.
د 2013 کال د مئی په میاشت کې خیبر پښتونخوا سره د انضمام وروسته حکومت پریکړه کړې وه چې د سیمو نه بهر ټولې هیډ کوارټرې به قبایلي ضلعو ته منتقل کوي. تیر ماخام د بلوچستان په پښین کې یو 14 درې امنیتی سرتیری شوبل کړی دی. چارواکو په خبره ده یادې ضلع په ملیزو کلی کې دا امنیتی سرتیری په ګزمه و چې د سړک په غاړه په درول شوي موټرسایکل کې د چاودیدونکو موادو له امله دا پیښه رامنځته شوه. د بلوچستان د کورنو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګوف دا پیښه ترهګري بللې. جوبل شوي سرتیری د کویټې روغتون ته وړل شوي. د روغتون چارواکي وایي چې په دغو جوبل شو کې د یو سرتیری صحي حالت ته اندېښنې وړ دی. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمواري منلې. د پاکستان روی تلال کمیټي وایي چې لوی اختر په رواني میاشتې په 12 نیټه لمانځل کیږي. تیر ماښام د یادې کمیټې چیرمن مفتي مدیر رحمان یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ذلحج د میاشتې کتو لپاره د کمیټې غونډه په کراچۍ کې وشوه. د میاشتې لیدو نه پس کمیټې اعلان وکړو چې په ټول هیواد کې به د لوی اختر په 12 اګست لمانځل کیږي. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په روس نوي بندیزونه ولګول. په روس تور لګېدلې چې په 2013 میلادي کال کې په برتانیا کې د روس د استخباراتو پر پخواني کارکونکي سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو په حمله کې لاس درلود. په حمله کې د نووي چوک په نامه کیمیاوي مواد کارول شوي وو. سکریپال او د هغه لور نږدې مړه شوي وو. د امریکا حکومت له دې عمله پر روس بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر پرون د اګست په 2 یو فرمان لاسلیک کړ او په روسي د بندیز بندیزونه دویم دور اعلان کړ. دا بندیزونه پر روس ته کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د کنټرول او مهماتو د لمنده وړلو د قانون له مخې لګول شوي دي. خو روس ویلي چې امریکا به په خپل دی حرکت خپې مانشي او دوه اړخي د اړیکو ته به تاوان ورسوي. د مشال د خبرونو پای.
حضرونکو خبرونه مو له مشال اړي وردل تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو راپورونو ترڅنګ غوړی د خبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجران نن د حکومت د اقتصادي پالیسي او ټیکسونو زد تورا اورس مانځي.
پورا پاکستان کې هر ځای را موږ یو می احتجاج نه و حکومت خلاف.
بل خو جمع اسلامي هم په ملک د ګرانۍ خلاف د عوامي مارچ پھیلولو اعلان کړی.
زمونږ دوایانی ګران شوي، زمونږ غوړی چینی وړه ګران شو، زمونږ ترانسپورت نظام پټرول او ډیزل او سی ان جی ګران شو.
ټاکل شوی نن د پښتون اوسګرند غورځنګ د مشرانو موسین د وړ او ولی وزیر د ضمانت پړه د درخواست اوریدنه وشي. بلخوا د دې دواړو د خوشی کول لپاره څلويخت مظاهره کوونکي تور لګوي چې پولیس ور باندې تشدد کړي. او د غورځنګ مشر منظور پښتین بیا وایي
علی او محسن یو ځل په دوی فایرینګ وشو، اغه نه پس په دوی باندې دروژن اف آی آرونه جوړ شول. دا اف آی آرونه لري کا زه درته راشه تحقیقات وکړه، د تحقیقات په بنیاد به اف آی آر وکړو.
او دا اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر وای د دوی زنو غړو په سنټ انتخاباتو کې خپل ضمیر په حکومت خرڅ کړو.
او ضمیر خریدنه ودی حکومت کې
نور هم یو شمېر موضوعات لرو او پر وروستنی مې کې دوه ونې زی خبرونه روخانه مستقبل او د باختر ستوري هم لرو. لمشال لړیو سره اوسه او سمو د خبرونه لومړی موضوع. اردوونکو د خبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجران نن د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او ټیکسونو زت په احتجاج دی او تور اورز مانځي. او دوی وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د لوی اختر په څلورمه به شټ ډاون هړتال کوي. بل پلو د حکومت وینا ده چې تیرو حکومتونو دومره قرضې اخیستي چې د دې هیواد اقتصاد یې له ستونزو سره مخ کړي. نو دوی د معاشي اصلاحاتو لپاره سخت فیصلې کوي. خو په خبره یې چې تاجران د اقتصاد مهمه برخه ده او د دوی مسلې به له دوی سره په شریکه هواروي. نور تفصیل له اسلام آباد سره ظاهره کوي.
نن د خالی یا شنبه پورس په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد تور ورځ مانځي او احتجاجي کمپونه یې لګولي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 500 روپو سودا په اغستو د شناختی کارت خودلو شرط او د 1 کروڑ روپو په خرڅ کې د 1.5% ترنور یا زیات ټیکس ختم کړي. او دا رنګ دي د بیلابیلو ادارو لخوا د تاجرانو په وړو وړو تیروتنو جرمانی بند کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم یو مشر شرافت مبارک ویل دوی نن په احتجاج دی خو که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د لوی اختر وروسته به په 15 او 16 اگست کار بندیز کوي او که بیا هم غوښتنې ونه منل شوې نو د روانې میاشتې په 26 او 27 نیټه به شټر ډاون هړتال کوي.
ټول پاکستان تاجر تنظیمونو پورا خیبر پختونخوا کے اور پورا پاکستان کے ہر زیر مونگا یوم احتجاج منا ہوا حکومت خلاف مونگا دا لے رہے تھے کہ بجٹ کے حکومت مونگتا ہوئی نے کیا دے کہ بھائی تو 500 پونا زیادہ خریداری بکے نمالا شادی کار آخر دکاندار بابا اور کہے مونگا وہ چدا دکاندار شادی کار وغیرہ اور کوئی بلا زمون طریقہ زمونا مونگتا منظور نہ دا تھا خبدا واپس والا بس دا خبر ہے کہ 500 پونا زیادہ خریداری کہے نو بینک نہ بکے نو سما دکاندار ان پڑھ دا بینک سے رکار نہ گئی وہ بتاؤ جدا شرطنا ختم کا
عمردان کی دتا جرانو د تنظیم یو مشر رحمت گل مشال ریڈیو ته ویل د حکومت د ظالمانه ټیکسون لواجی یوازې تاجران نه دي متاثر شوی بلکې د ټول ولس پریشان کړي.
نن 3 اگست چې دا اونګا یوم سیا مناو وا دا مونږ په دې باندې مناو وا ای پی آر دا مونږ واضح حقوا چې دا کم سیستم او کم طریقہ کار تاسو کوي او تاسو یا فکس ټیکس تاسو ویلي چې فکس ټیکس راغو او دا مونږ ته واضح کړي چې را فکس ټیکس تاسو وایي نو دا تاسو څنګه وایي مونگ بجی احتجاج کو ہوا مونگ بدلتا کیمپ لگا ہوا ظالمانہ ٹکسونا نظام اور سسٹم چی لاگو کرے وہی چہرہ تھا وہ پتا جرانو باندھے یا تھا عام الاس باندھے لگی نو ددی خلاف منگ آگی تھا ظاہر ہوا چپتی باندھے منگ خپیو
دیروسی کی دی تاجرانو یہ ڈلی سر ملاقات کی وزیر اعظم عمران خان ویلی تاجران دا پاکستان دے اقتصاد اہم برخہ دا اور حکومت پر تاجرانو سر پکڑ دا ٹولے مسئلے ہوارے وی بل پلو دا جولائی 15 دا ٹیکس کامی ادارے ایف بی آر مشر شبر زیدی اسلام آباد کے پو یو دستور کے ویلی ہو دا پاکستان ہر وگڑی سر شناختی کارڈ موجود دے ہو شناختی کارڈ غختل و شور کوی نو سوک چی ہم دا 50,000 روپو سودا اخلی اغب شناختی کارڈ لازمی خائی اور شناختی کارڈ خودلو کی آخر مسئلہ صدا سرات زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
شال اڈیو تا اوگستی اردن کو جماعت اسلامی پا ملکی دا گرانے خلاف دا عوامی مارچ پیلاولو اعلان کرے دیوائی دا خوراکی توکو دا ویانو او پیٹرولو پا گڈون دا نور و شیانو نرخونا زیاد شوی او نور با هم گرانی گی حکومتی چارواکی دا دی پاڑا اچ ندی ویلی خو پا تیر وقتونو کی یہ ویلی دی چی پا ملکی موجودا گرانی دا پخوانی و حکومتونو دا ناقص پالسی بلو وجی دا خو هغوی بیا دغه تورن ردوی تفصیل له پیښور د غلام غوث په دې راپور کې ورو
د جماعت اسلامي د پیښور ضلع امیر عتیق الرحمن د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شیانو او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په سر به جماعت اسلامي په پیښور کې د عوامي مارچ په نوم یو لاریون د اگست د میاشتې په 15 نیټه ترسره کوي.
موږ د پیښور ټول عوام راوباسو او مسله دا ده چې پاکستان کې په یو کال کې په ګرانۍ کې ډېر غټه اضافه وشوه او د پاکستان یو غټه اداره سټیټ بینک آف پاکستان گورنر د 16 جولای باندې پریس کانفرنس وکړو چې په اگست کې او راتلونکو روزو کې په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي. زمونږ دوایانې ګرانې شوې، زمونږ غوړي چینی اوړه او د ضرورت د غله چې دا ګرانه شوه، زمونږ ترانسپورت نظام پټرول او ډیزل او سی این جی ګران شو. دا یې په هر عام عوام باندې د ډېر غټه سرات دي. تنخوادار طبقه او متوسط او وړه تاجر طبقه دینه متاثر کیږي.
د جماعت اسلامي یو بل مشر او پخوانی صوبایي وزیر حافظ احمد خان وایي موجوده حکومت ولس ته د اسانتیاو ورکولو په ځای داسې نوي ټیکسونه لګولي دي چې بوج یې د ګرانۍ په شکل کې په عام ولس راپرېوتی دی.
حکومت چې کمی وعدې کړي دي په یو کال کم تنزل ته لاړو او د کمې خبرې لوی لوی بلنګ بانګ دعوې کړي وې، بالکل داغي نفي. هماغه ایم ایف هماغه قرضې اوس خو مسخري شروع دي چې چرته په خبرو باندې باندې په ټیکس نه لګي اوس پورې جیل ته تللي دي خلک. یو روپۍ دی یو گورنمنٹ دا ثابته کی چې جیل کې اے سی ولګو اے سی راکټ کا دیوان خو دا مسله نه حل کیږي. گورنمنٹ او خی چې اوس پورې سونه رکی اوري وشو.
حکومتي چارواکو د جماعت اسلامي د عوامي مارچ په لړ کې او د جماعت اسلامي لخوا د موجوده حکومت په اقتصادي پالیسیو د نیوکو په ردعمل کې تر دې دمه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د وړاندینی حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونی سی خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
اردن کو ټاکل شوی چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان محسن دوړ او علي وزیر د ضمانت په اړه د درخواست اوریدنه نن بیا د منو په ترګري ضد عدالت کې وشي. پرون د دواړو مشرانو د خوشي کولو لپاره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو مظاهرې وکړې. غورځنګ وایي د مظاهرو وروسته یې نږدې څلوېښت فعالان پولیسو نیولې دي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښانو محسن داوړ ولی وزیر وکیل سنگین خان بیګا مشال رډیو ته وویل د دواړو نیول شوو کسانو د ضمانت په اړه درخواست عدالت کې جمع کړي خو تر اوسه یې اوریدنه نه ده شوې او کله په یوه او کله په بل بانه د کیس اوریدنه ځنډول شوې.
مقصد تر دومره حد پورې و چې څلور شپږو تاریخونو نه پس اله په مشکله باندې ریکارډ پرزیکیوشن ریکارډ پیش کړ عدالت ته. ریکارډ کله راغی دا ریکارډ نه پس بیا دویم کم تاریخ سونو پاغه باندې برقسمتاینا معزز جج چې دی هغه په چټای باندې دا سلسله غاړه تقریبا دو میاشتو ترسي چې ترننه پورې په بیل پټیشن په دې باندې آرګومنټس نه ریشي دلایل پېنې دي شي.
نو موري ویل د جج د رخصتۍ په وجه د دوی په خواست بل قاضي د کیس اوریدنه کوي چې پریکړه بکوي چې دا وړه وزیر په ضمانت خوشی کړي او کنه. د مې پښپګشتمه د خړکمر پیخي ورستو علي وزیر او محسن داوړ نیول شوی په دواړو دوه اف آی آر درج شوی چې پکې د وجنې ترهګری د سرکار په کار کې د مداخله او نورې دفې شامل دي. قانون پوه شهاب خټک وای په قانون کې د ترهګری په مقدمو کې نیول شو کسانو په اړه ټول شواهد په 15 ورځو کې عدالت کې د پیش کول ویل شوی دي.
کله یو ملزم عرض شي د ترهګرۍ په کیس کې نو دا د پاره د ضمانت درخواست وشي. هغه ضمانت درخواست باندې په کار د پسلور پیندش په ورځو کې فیصله وشي. فیصله که دا غو خلاف وشي ضمانت هغه ته نشي ملو نو هغه ته مخکې لار خلاص شي. هغه لار شي های کورټ کې د ضمانت درخواست وکړي. که الته کوم ضمانت نشي ملو نو هغه لار شي سپریم کورټ ته. سپریم کورټ بیا اخیری فیصله یې د ضمانت نو که دا غو ضمانت بیا هم نشي نو هغه خپل ټرایل شروع کړي.
شاب خټک ویل ک عدالتونه د ضمانت درخواست رد کړي نو د کیس اوریدنه پیلېږي چې پکې سرکاري وکیلان او پولیس خپل شواهد او تورن کسان د خپلې بیګناهۍ ثبوتونه عدالت ته وړاندې کوي او بیا د کیس فیصله کیږي. د هغه په وینا په کیس کې د ځنډ ګټه زیاتره وخت حکومت ترسیږي.
په دې کې هغه ته هم فائدہ ده دا تاخير چې څومره کیږي او څومره چې د اسیز ځنډیږي په علي وزیر او په محسن داور باندې دا پرېشر به پیدا کولو کوشش کوي چې هغه د خپل خبرو نه رسټو شي.
علي وزیر او محسن داور په پارلمان کې د هزارولو په اړه هم اپوزیشن ګوندونو څو ځل سپیکر څخه غوښتنې کړې خو منل شوی نه دي.
مشال د توګه ستیزبر خان تاسو سره پر وړاندې کوم هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ کړي وای پولیس ور باندې تشدد کړي. غورځنګ وای په کومو څلوېخت غړو یې اف آی آر درج کړل شوی نو هغه چې پرونو تر مظاهره ورسته کله ځان پولیسو ته حواله کړو نو پولیس ور باندې تشدد وکړ. بلخو پولیسو دغه تورونه رد کړي او وای نیول شو کسانو شمیر دیش دی. پی ټی ایم د اگست پر دویمه په میرانشاه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن دبړ او علي وزیر خوشکول لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره پر داسې مهال شوي چې ټاکل شوی عدالت نن د محسن دبړ او علي وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه وکړي. محسن دبړ او علي وزیر د مې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړکمر کې د تاوتریخوالي تر هغې پیښې وروسته نیول شوي وو چې پکې د غورځنګ په وینا د پولیسو سرتیرو په ډزو کې 44 کسان ووژل شوي وو او تر 40 زیات جوبل شوي وو. بلخوا په اوس هغه مهال ویلي وو چې د دوړ او وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو پر خړ کمر پوستې برید وکړ چې پکې 15 سرتیري جوبل شول. د پوز په وینا د سرتیرو په ځوابي ډزو کې 3 کسان ووژل شول او 10 جوبل شول. نور تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې.
پسولی وزیرستان ورنکش د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاجي لاریون او جلسې نه د ورځ غورځنګیان چې په دغه ورځ د خپلو نیولو ملګریو دپاره چې د احتجاجي ګرفتارۍ ورکولو دپاره د ورنک کیمپ ته ورغلل هلته بیا څه وشول. د غورځنګیانو یو طالبي علم ملګری شان پښتین په سترګو لیدلی حال په دا رنګ بیانوي.
علی وزیر د محسن پوالا سره ونه پزور کې ټیم جازو سپانا باد دی نیش پو پر امن طریقہ سره د غورزنګ مشر سردار عارف وزیر او د دا چکین نر تالوشت ملگری بند اف آئی آر کٹ شوائی و نیش او وی راخ للی پو پر امن طریقہ سره مو امال شاہ بار دی وانا کین تا جون حوالا کوا خپلا گریفتاری ما دیخ دی تازر کولا پا آغا واقع دی وانا پا کم که دینا نا پا میش بند سخت تشدود و شل لی او دیوستارا ایپسی او پولیس وی پا او دی تپاک پا گند غینا او ورسارا ورسارا پا لاؤڑا بند ای دو سخت تشدود پا میش واقع
شان پشتین دا هن زیادا کرا
دی میش چکیم کسوندی نو دام روان دی جلنا نو وزی چه دیتا پرا دی میش نر ملگاری خلوس کرل دی شوین ندی میش پا پا امن طریقا سرا دا پاکستانی ریاستا زون حوالا که گریفتاری ما وویر کرل و پا دا بند تشدود وشه تر ایخ پورو میش پا داغر جو شوی تر چو پورا دی میش مشرون نگی خلوس کرل دی شوی
مشال ریجو پا دا غابا ریکشه چه دیوانا پولیس فورس ایس چو محمد علی وزیر سر ربطا وکڑلا آغا پا دا رنگ و جاغدان
تشدد نه دی شوی څه په امن طریقه سره روان کړي وي تیس کا سن وي نور نه بالل شوي دي نه تکاول شوي دي نه څه مسله جوړه دو
د ډېره اسماعیل خان په سنټرل جیل کښې د نوم نه جوتولو په لوز یو چارواکي ومنل چې په وڼه کښې نیولې دېرش کسون را په لیارې دي میژه لګیا یو په برکونو کښې د ځایولو بندوبست ورته کوو دا د هم یادوي چې تېره ورځ په وڼه کښې د پښتین ژغورنې غورځنګ مشر محمد عارف وزیر مشال ریډیو ته وښولي وي چې دوی د احتجاجي لاریون او جلسې د پاره باقاعده قانوني اجازت اخیستی وه خو چارواکیو بیا هم خنډونه ورته واچول او مجبور یې کړلو چې ګرفتاري ورکړو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
اوریدونکو هم دغه موضوع کې پاتې کیږو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پرون په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر لاریونو وروسته په واڼه کې د دوی ځینې ملګري پولیسو نیولي وو چې په غبرګون کې یې د دوی نورو ملګرو احتجاجي ګرفتاریانې ورکړې له منظور پښتین سره ظفر خان مرکه کړې وه په سر کې ترې پوښتلي چې ملګرو یې ولې ګرفتاري ورکړې ده نو هغه وایي
په نارت وزیرستان کې د پی ټی ایم غونډه وه داسې په ساوت وزیرستان کښې هر څه ملګرو هلته راغوښتې وه غوی جلوسونه وو په میرلي کښې وو په میرانشاه کښې وو په واڼه کښې هلته ملګرو خپل راغوښتي وو په دې حواله سره په دې چې مطلب علي او محسن او نور چې څومره کېدیان دي هغې دپاره آواز چک شي نو هغه واڼه کښې داسې شوي دي چې دوی جلسه احتجاج کړی دی هغه نه پس چې د کسان تلل نو په دې کښې دوه درې کسانو انتظامیه بندي کړي دي نو چا یې باندې کړي دي هغه نه پس څلور ملګري دي هغه را روان شوي دي او ورغلي دي هغه هم ګرفتاري ورکړې ده خپله تقریبا څلوېښتو کسانو هلته بیا ګرفتاري ورکړې ده
پښتین صاحب د خړ کمر پیښې وروسته ستاسو په ملګرو کریک ډاون شروع دی دوه مشران ملګري مو ایمیناګان مو په دا اوس په زندان کښې دي نور ملګري مو په زندان کښې دي نو ستاسو راتلونکی پلان څه دی د دوی د را خلاصولو لپاره څه چا سره هم جرګې وغیره خبرې روانې دي که څنګه
ګوره هغه سنټ سره هم زمونږ میټینګ وشو هغو ته ما په هغې وخت چې د خړ کمر پیښه وشوه هغې نه دوه ورځې پس زما د دوی سره میټینګ وشو هغه کښې دوی د سینټ والا دا وعده را سره وکړه ما ورته وویل چې چلو تاسو پرېږدئ دا خبرې چې څوک رښتیا دي څوک خپل لاړ شئ خپل وګورئ او ورسره عام ولس سره به میلاو شئ څه شوي دي تحقیقات وکړئ پیغه نه پس را شئ زما سره میلاو شئ دوی وعده وکړه چې هو مونږ ځو مونږ به دا حالات خپل وګورو هغه نه لاړل او بیا هغې نه پس ما ورته ویلي وو چې ګوره علي او محسن یو ځل په دوی فایرینګ وشو زموږ ملګري شهیدان شول زخمیان شول هغې نه بعد دوی ټارچر شول هغې نه پس په دوی باندې دروغجن اف آی آرونه جوړ شول دا اف آی آرونه لرې کړه مونږ بې دلیله خلک نه یو زه درته وایم راشه تحقیقات وکړه د تحقیقاتو په بنیاد به اف آی آر وکړو
مطلب په دې وخت کښې خو ستاسو د هغوی سره هېڅ قسم خبرې نه دي روانې هېڅ قسم خبرې نشته دی
نه په دې وخت کښې زمونږ فی الحال خبرې نه دي روانې هغه یو جرګه وه د مینګانو هغې خبره راته کړې وه خو بیا مو رابطه نه سره وشکله
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تاثیر دوی خبرې واورېدلې ظفر خان ورسره مرکه کړې وه
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د اگست په لومړۍ نیټه د سینټ چیرمین صادق سنجرانی او مرستیال چیرمین سلیم مانډبیوالا پر ضد د بې باورۍ تحریکونه ناکامه شول او دواړه پر خپلو څوکیو پاتې شول. د صادق سنجرانی پر ضد عدم اعتماد تحریک اپوزیشن او د سلیم مانډبیوالا خلاف د بې باورۍ قرارداد حکومت او اتحادیانو یې وړاندې کړ. دا چې دغه تحریکونه ولې ناکامه شول په دې اړه د ملي حمیزاده دا راپور ورو.
اپوزیشن گوندونه تور لګوي چې په سینټ کې د چیرمن خلاف د بے باورۍ تحریک ناکامي د حکومت په ذمہ راځي. د مسلم لیگ نون یو مخکخ سینیټر پرویز رشید پر حکومت تور لګوي چې هغه کار یو کړ چې په پارلمان کې ورته په خسترګا نه قتل کیږي.
54
د 504 شپته وټونو په منځ کې فرق ته سوار لسورا یو وي. د اپوزیشن ګوندونو رائے په لاس پورته کولو کې زموږ سره وي، خو په پټو رایو کې لموږ سره دوی ونه دریدل. ګټه حکومت ته ورسیده، سوار لسوټونه حکومت برابر کړل، په فشار یا دباو کې وکړل یا په لالچ کې. خو هغوی یو غیر اخلاقي لوبه وکړه چې په پټو رایو کې خرید و فروخت وکړ. ذمهواری پر حکومت راځي. زموږ کسانو خپل ضمیر خرڅ کړ او ضمیر اخیستون کې حکومت
اور زمین خریدنے والی حکومت تھی.
خود پارلیمانی امور وزیر مملکت اعظم سواتی د رایو دا خستو او خرسول کې دو پاړه د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړی او وایي چې د سینټ غړو د ایوان بالادستی لپاره د خپل ضمیر په اواز د سینټ چیرمن په حق کې رای ورکړي.
چا پیسې ور ورکړي او چا سره دوره پیسې دا خپل په پاټه کسانو باندې چکم چې د ضمیر په دغه باندې چې د ووټ ورکړه ده قانون او آئین کې چې د چونکه د سیکرټ بیلټ ته دې د پاره چې د خپل ضمیر आवाज سره ووټ ورکو.
بلخوا پرویز رشید مشال ریډیو ته ویل د جمعه پورس د ګوند په یو غونډه کې د دوی ټول پارلماني مشران په دې متفق وو چې د داسې معاملو د شفافیت لپاره باید د پټو رایو طریقې کار ختمولو لپاره کوشش وکړل شي. خبريال او د سیاسي چارو کارپو مزر عباس وایي پټه رائے وی او کخلاصي د اخلاقياتو فیصله با سیاسي ګوندونو تکول وی زکه چې د انتخاباتو پر مهال د ګوندونو لخوا د ټیکټونو ورکول په وخت هم داسې کیږي چې پارلماني غړي په پیسو اخستل کیږي او وفاداریانه بدليږي.
تر کومه وخت چې سیاسي ګوندونه خپل سیاسي طریقه کار بدل نکړي نو یوازې دا ویل کافي نه دي چې په دې کې یو اداره یا بل اداره کړه ده. خو دا اوس چې څه وشول او تر دې مخکې هم د سینټ په انتخاباتو کې چې څه شوې دي د پاکستان د سیاست او جمهوریت لپاره یو داغ دی. دا د سیاسي ګوندونو ذمہواري جوړیږي چې په اجتماعي توګه سوچ وکړي چې د سیاست اعلی معیارونه او سیاسي اخلاقیات عملي کوي کنه.
د سینټ چیرمن صادق سنجرانی په مخالفت کې 50 رای او کارول شوې، خو د تحریک د بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رای پکار وې. د پاکستان په سینټ کې ټول 104 غړي دي چې پکې 100 سینټرانو خپل رای او کارولې. د پاکستان په سینټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینټرانو شمیره 35 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 46 جوړیږي.
پاکستان د سینټ د مشرانو خلاف تحریکونه ولې ناکام شول پر دې اړه تاسې د ملي امزاده راپور اوریدو. او اوریدونکو، سیټ خبري ایجنسی لیکي هند کشمیر پر مسله کې د امریکا د منځګړیتوب وړاندیز رد کړی دی. هند وایي دا د پاکستان او هند ترمنځ مسله ده او باید چې دواړه هیوادونه یې حواله کړي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ویلي وو که دواړه هیوادونه وغواړي نو د تیار دی چې د کشمیر مسلې د هوارولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندا صدرو.
د هند د بهرنیو چارو وزیر د تیر جمعې په ورځ په بینکاک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ملاقات کې وویل د کشمیر مسله باید پاکستان او هند په خپل منځ کې هواره کړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر له دغې وروسته ویلي مایک پومپیو ته سپینه خبره کړي چې هند د امریکا د منځګړتوب پر وړاندیز نه دی خوشحاله. جی شنکر ویلي دواړو د سیمې پر یو شمېر مسلو خبرې وکړې او د کشمیر په شخړه یې د خپل هیواد دریځ له پومپیو سره شریک کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په یو بیان کې د مایک پومپیو او د جی شنکر د ملاقات ذکر کړی دی. په دغه بیان کې د کشمیر د مسلې په اړه څه نه دی ویل شوي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې د لیدلو پر وخت میډیا ته وویل د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورته په دې وروستیو کې د کشمیر پر مسله د منځګړتوب خواست کړی و، خو نوې ډیلی وایي دوی داسې هیڅ خواست نه دی کړی. د تیر زیارت په ورځ ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل دی د کشمیر پر مسله منسکړتوب ته راضی دي، خو دا په نریندر مودی او عمران خان پورې دا چې دوی دواړه داسې غواړي کنه. په دغه وخت یو سوال په ځواب کې ولسمشر ټرمپ وویل که داسې کولای شي او د پاکستان او هند مشران پرې رضا وي نو ضرور به یې کوي. پاکستان او هند د کشمیر پر مسله له یو بل سره اختلافات لري او په لاین آف کنټرول وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو پیښې هم مخې ته راځي. پر دغه لانجه مناسبه دواړه هیوادونه پر یو بل لومړی د ډزو پیلولو تورونه لګوي.
دا پر خنداسه چې تاسو ته مقاله وړاندې کوله وخت شوې لسنی بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لغوی د خبرونو لنډی زورو.
نن د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه تور ورځ لمانځي. په پیښور کې د تاجرانو د اتحادیې یو مشر شرافت علي مبارک تیرود مشال ریډیو ته وویل چې نن به په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي تګلارو پر ضد په مرکزي بازارونو کې احتجاجي کیمپونه لګوي. د جماعت اسلامي د پیښور ضلع تنظیم وایي چې په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت د اقتصادي تګلارو پر ضد به د روانې میاشتې په 15مه احتجاجي لاریون کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تېره ورځ په واڼه کې د احتجاج نه پس ځایي انتظامیې د دوی څلوېښت کارکوونکي ګرفتاره کړي. د پښتین په خبره د غورځنګ کارکوونکو د جنوبي او شمالي وزیرستان نه د پارلماني غړي والي وزیر او محسن داوډ د ګرفتارۍ پر ضد پر امن احتجاج کولو چې حکومت د دوی درې کارکوونکي ونیول خو بیا نورو کارکوونکو خپله ګرفتاري ورکړه. تیر ورځ په هنګو کې د ورغزو قبایلي ضلعي ولس او مشرانو د یادی ضلع هیډکوارټر د هنګونه کلایت د منطقې ورد کولو پر ضد احتجاج کړی. د 2013 کال د مئی په میاشت کې خیبر پختونخوا سره د انضمام وروسته حکومت پریکړه کړې وه چې د سیمو نه بهر ټولې هیډکوارټرې به قبایلي ضلعو ته منتقل کوي. تیر ماښام د بلوچستان په پشین کې یوې چاودنې درې امنیتي سرتیري شوبل کړي دي. د چارواکو په خبره د یادی ضلع په ملیزو کلي کې د امنیتي سرتیري په ګزمه و چې د سړک په غاړه په ودرول شوي موټرسایکل کې د چاودیدونکو موادو له امله دا پیښه رامنځته شوه. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمواري منلې. د پاکستان د روی تلال کمیټي وایي چې د لوی اختر بعد روانې میاشتې په 12 نیټه لمانځل کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په روس نوي بندیزونه لګولي.
شالاندو ته او پګستی دا مجدو ابر چتاستې د خبرو لنډی زوندې کو په دینې مې کې دوا اونیزې خبرونه لرو روخانه مستقبل او د باختر استوري اونیزې خبرونه تاستا وړاندې کو. خو تر هر سمخ راځو روخانه مستقبل خبرونه ده چې تاستې منور شاولاندې کوي.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. لاتیرې وینیمه لسیز راهسه قبایلی سیمه د بدمنۍ ل چپو سره مخامخ دي چیرته چې ول وسلوالو د تشدد لړۍ پر مخ روانه کړي وه او بیا د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو لوجه خلک د کډوالۍ په ژوند مجبور شو. په دې ټولو حالاتو کې تر هر څه ډیر زیان د تعلیم نظام تر رسیدلې. خو کې وی خواته قبایلی سیمه د امن په لور روانه شوې، نو بلې خواته یې ځوانان او مشران هم بیدار شوې او غواړي چې خپل سیمه د تعلیم پر وړاندې روخانه کړي او د تل لپاره یې د بدمنۍ له داورینا خلاص کړي. د دې نوې پر روخانه مستقبل پرونه کې د شمالي وزیرستان د خیر خېګړې د یو نوی جوړ شوی تنظیم حال درکو چې د یادې سیمه ترڅنګ په بنو کې هم حل ځلې کوي. د دې تنظیم یو مشر مجاهد خان وزیر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
د فکال یونیم کال مخې دوا کال مخې مونږ د یو سوچوګه مونږ د کوم د وزیرستان کې افسران دي، ډاکټران دي، انجینران دي، نو مختلف خلک چې ناس چې یارا چلته مونږ د یو تنظیم جوړ کړی چې هغه تنظیم د لارې چې کم دي مونږ د خپل خلکو ته فائدې ورسول چې هغه خپل خلکو کې څه شعور راوالو. نو دغه مونږ سره پروګرامونه میټینګونه وشو چې په نتیجه کې مونږ نارت وزیرستان ویلفیر اسوسییشن یا هندوا په نامه باندې مونږ یو تنظیم راوستو چې هغه مونږ تنظیم چې کوم دي دغه مقاصد د لپاره چې مونږ وزیرستان او د کاخیر او جانی خیل وزیر کې به د خیر خبرې کارونه کوو.
نوموړي ویل چې تنظیم یې خپل آئین لري او له حکومت سره رجستر شوی دی. دا تنظیم څه اهداف لري؟
مونږ اول چې کوم ټارګټ او هدف دی نو هغه
چې کوم د تعلیم دی بیړیا تعلیم او کوالټی یعنی یو خام معیاري تعلیم ورکول چې کوم دی دا اول اول ترګټ زمونږ ادا دی چې مونږ خلکو ته غریب یتیمان زیات دي دا جنگولو نه ډېر خلک ځپلې شوي دا خلکو ته فری او معیاري تعلیم ورکړي بیا چې کوم دی زمونږ فری میډیکل کیمپس یعنی فری علاجونه خلکو ته چې کوم هسپتالونه دي پارک مونږ حکومت سره په دې باندې میټینګونه کوو چاغه کې علاج مالجه فری وي او خې ورکړ شي بیا چې کوم زمونږ د ونې د بوټي کرل دي دا زمونږ مقصد کړي چې علاقو کې چمنونه راشي علاقې خپل شي هوا صفا شي او نور به داسې مقصد شته
مجاهد خان وای چې په دې لړکې د سیمه د موجوده او پخوانیو چارواکو په ملاتړ یې د خپل اهداف تر لاسه کولو هڅه شروع کړې دي
څنګه 163 یتیمان کسان چې کوم یتیمان بچیان په پاکستان مختلف ادارو کې لاهور کې پېښور کې نوشهرا کې مردان کې دې علاقو کې مونږ فری ادارو کې داخل کړی چې مونږ فری ایجوکیشن ورکو او هغه وروسته مونږ وزیرستان کې او نیم قبایلی سیمه با کاخیل جنی هیل کې 13 پارټنر سکول چې کوم پرایویټ سکولونه دي هغه مو پارټنر سکول جوړ کړی دي نو کا کوم سیکنډ ټایم ټیوشن اکیډمي کولو کړی دي او بل چې کوم وزیرستان کې مو شروع کړی دی دا سکول ول چې هغه ٹی سی ایس نامه ده دی ساينس سکول نو هغه پروجیکټ مو په دا یو ام یاش کې تقریبا 12 سکولونه کولاو کې یو په شهرانی او داخل د افغانستان پولیس سره پراته سیمه ده او دویم چې کوم دی هغه اسد خیل وزیر چې درزمک څنګه پراته سیمه ده په دې دوا ایریا کې چې کوم دی علاقې په دې کې مونږ 12 سکولونه کولاو کلا چې هغه اوس زبردست طریقہ سره دې کې تعلیم شروع دی او دوامدار دی
نو موږ ویل په سیمه کې د تعلیم د ودې لپاره په درې اړخیزه پلان کار کوي
یو خو د ګورنمنټ او سرکاري سکولونو مالکانو سره ټیچرز سره د مختلف طریقو سره مونږه کانټیکټ کړه کوم سرکاري سکولونو د دې علاقو کې را پکاره دي چې هغه مطلب ایکټیو شي هغه سکولونو کې کار شروع شي او د خلکو د فری تعلیم دویم چې کم دی مونږه د پرایویټ سکولونو پارټنر جوړ کړي اکیډمي چې پاکي قابل ذکر اکیډمي چې کم در پکا خیر وزیر کې دا چې هغه د عامر پبلک سکول باندې شروع ده چې پاکي تقریبا ځوانین سو پورې لکان په دوا پکې راغلل او په دې کې چې کم دی اول اوس استادان چې هغه فارغ استادان دي هغه د پېښور د اسلام آباد د کوارد د ګومل نه جیهان او د بنو نه فارغ شوی دي نو استادان او ځنه پکې سرکاري نو کرانی نه دا ټیچینګ کوي بیا دریم چې کم ځوان دي د ساينس کول چې کم دی ټی سی ایس دا درې شی زونه چې کني بداز زموږ فوکس دی
مجاهد خان اول په ابتدایي توګه د مالی تنظیم لپاره د تنظیم غړي په خپل خرچه کوي او په مستقبل کې د خپل حل زلو لپاره به له حکومتي او غیر حکومتي ادارو مالی مرستې غواړي
او زموږ مستقبل کې دا پلان دی چې نیکست چې کوم دا روان کال دی نو په دې پرې موږ وزیرستان کې لس کولونه دا ٹی سی ایس چې کوم دی ساينس کول هغه لس کولونه نور کولاو کو هغه هغه ایریا کې موږ کولاو کو چلتا ګورنمنت سکول نه وی دا او به مشمانو دا تعلیم ته رسایي نه وی یا ډېر غریبانو نو هغه موږ کولاو کو او دغه دا پر موږ فاندینګ شروع کړو چې موږ دا فاندینګ لګ پوره شي نو موږ دا تازه کې دا تمو فری کتابونه او چې کوم وسایل یار سفری ورته راسو
نو موږ له خپل خلکو سغختنه لري
د خپل خلکو نو موږ مطالبه ده چې موږ سره داسې ضرورت نه پاتې موږ سره مدد کړي موږ به ان شاء الله د خپل قوم د علاقې چې کوم مستقبل دی اب برابر او چې اوس پر دې شتګر په نامه یې دیدو دا ختم شي دا اکثر د یو ایسای یا د ای بی ډایرکټر شو یا کمشنر شو یا د ډی پی او په نامه یاد شي موږ کوشش دا چې زموږ خلک درته ګرینا لاس ختم شي اصلي کلچر ختم شي او موږ د کلمو کتاب کلچر شي موږ سکولونو شروع کړی په دغه د فیمیل چې کوم مسلمانی دي چې هغه دام سکولونو ته راځي او موږ کوشش دا دي چې فیمیل ایجوکیشن په پوره توګه بحال کړي
مجاهد خان وزیر وای د هیواد په ټولو لوی په هنتونو کې یې نمائندگان شته چې نه یوازې د وزیرو او مسیدو بلکې د ټولو قبایلی سیمو ځوانانو ته په داخلو کې مرستې او مشورې ورکوي په دې موضوع نور تفصیل هم لرو چې د یو لاندې د مې پاسي اوریدل شي
د دیو نه پروخانه مستقبل کې باورې چې د شمالي وزیرستان یو شمیر ځوانان او مشران را پاسېدلی او په خپل سیمو کې د خیر خګړې د نورو کارونو ترڅنګ د تعلیم رڼا خوروي دوی په دې نظر دي چې هم لدې لارې به په سیمه کې د پرمختګ لړۍ شروع کیږي په دې حق له د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
د
د شمالي وزیرستان د فلاحي تنظیم نووا د بورډ غړي مریم بیبي په دې حق له مشال ریډیو ته وویل په دې تنظیم کې د خزو د مشکلاتو کمولو هڅه کوي.
مشتی تیم دی خاص دا خوښ ته یو دا مش دې بادو او دا مش دې زوت زکه دا ارمون دی چې شوینه مش خوان دی مش مان دی مش دې نه یل مشرات دی چې اها مخه ترسی او یې برکه خبره ترې کیږي او یې برکه مشورې کیږي او یې چې کوم مسائل دی هغه مسائل مخنیوي لپاره چې موږ په ګډه په شریکه باندې ځلې وکړي او دا چې کوم تورسرې دي دې ژبې هم مشکلات دي او دا خپل وطن نه چې دی وطن یې هم نه وي دی نه او مطلب دا چې دا څه ډېرې ایشو دي کور چې کور لا بار وتلې نه دي غربت کوي بیا د سمندر په درشل ا یې په سړې نه هو ډېر زوږ امیت ورکول ضرورت دی او ته توجه کول ضرورت دی.
له نوموړي مو پوښتل چې په قبایلي سیمو کې په عمومي توګه او په شمالي وزیرستان کې په خاصه توګه ډېرې کمې خزه د ولسی خیر خېګړې او یا سیاسي حالو زلو لپاره په خطر راغلي د دې سو وجوهات دي. هغه وویل
او بل تنظیم دې رزوته کمی دو او درې خبره ده چې ا موږ کوم ریواج دی د دستور دی پاره کې د دې کم مور کې دی تاسو خپل پاتو دی چې څو د لپاره ته داسې مور کې نشته کوم چې ما ته د هغې سړې دی نه د ګاډو نه څو سړې دو چې او ته نو هغه سړې دی نو څو ته هم مور کې نشته خو وسو وی وی ان شاء الله موږ امید لري چې الیکشن وی وی او څو د خپل یو ټیم نه پاره هم هیڅ کوشش کوي چې دی ورته ټولشي ایتالین دی پر هغه کې دی برابر چې سکولي نه وی چې اکه مې رسل دی پر هغه دی باندې باسو کې خپل ماحول مطابق خپل کې مې ریوایل دی د ستر دی.
د شمالي وزیرستان فلاحي تنظیم یا نووا د کوارډینیټر خان محمد وزیر نمو وپوښتل چې دوی خپل حل ځاري وازي د وزیرو ترسیمو ولې محدودوي.
یو څه فرشي په د وارن ټیرر یا کوم وارن اګینست دی اکستریمیزم باندې کې زمونږ وزیرستان نارت او ساوث وزیرستان به سپیسیفیکلی نارت د فرشه زمونږ د سوچ وکړه چې زمونږ سره فلالي او جذبادي هغه سره ریسورس سره کم دي مونږ فوکس اپروچ سره مطلب مونږ سره وزیرستان لکه ځان ته ټارګټ کړی دی اګری زندګه د چم کې مطلب په نزل کې مسایل هم زیات دي دلته کې مطلب کوم فوکس اپروچ سره لاړ شي نو مطلب دا بخوي.
په قبایلی سیمو کې چې د تعلیم په اړه سمره سرویګانې شوې هغه ټولو خودلې چې دلته د خزو د تعلیم شره ډیره زیاته ښکته ده. خان محمد وزیر د جنکو د تعلیم په اړه وویل
امیر لکه کوم بورډ ډایرکټر دی مونږ کوم بورډ کې کسان یې ټاپ پرایورټی مونږ ته هر پالیسی په هر ویژن کې هر میټینګ کې ډیر ډیسکس وو چې چرته مونږ د وزیرستان کې اصل تبدیلی مونږ اصل غواړي هغه به د فیمل اډوکیشن د فیمل باندې فوکس کوي مونږ په د ټی ایس ایس سکول کې اوس چرته شرنی مداخل د بورډ ریډیا د اساس خل کې دلته کې کلاس 5 راته مونږ مطلب دینې مرزي او فلاحت چونکی اگر انوائرمنٹ دیر کنڈیسیو نه دی بارل مونږ په پالیسی کې مونږ په ویژن کې مونږ ټاپ پرایورټی فیمل اډوکیشن دی.
نو موله دا تاسو ردوی چې ګنی قبایلی خلک د جنکو د تعلیم مخالفت کوي.
مونږ زوی په زمونږ مرګری چې کله د وزیرستان یو کلی پرار شي کلی مونږ مطلب مشران ځوانان د ټولې مونږ په یو ځای باندې راوښ کی چې کله مونږ اصل کې فوکس مونږ د دې علاقې د جنی د تعلیم وی نو هیڅ کسان مطلب د چې د اپریشن وشول د حالات د سی بدل شول خلک اوس به چې ته راځي شي وی چې مطلب تعلیم ډېر امپورټنت دی د فیمل لپاره امپورټنت دی خلک به چې تیار دي کچر د فیسیلټی مطلب اویلیبل وی نو فیمل اډوکیشن هغه مخالفت اوس نه کیږي کوم مخالفت مخکې کیدو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د فلاحي تنظیم نووا د بورډ غړي مریم بیبي په ټولو قبایلي میرمنو او جنکو غږ کوي.
پیغمبر علیه صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي تعلیم کې هم دی په نر او په ښځې په دواړو باندې فرض دی نو تعلیم کې دی تعلیم کې دو آیوا رونیو دو دې رونیو بغیر موږ مخکې نشي تللی او تعلیم موږ په علاقه کې ډېر زور کام دی بالکل په ډېر چې پنځه شپږ کلي کې درې نیم څو ستوګه تعلیم ستاسو د نامې لاونه شي نو تعلیم خو ډېر زور انتهایي ضروري دی. بیا قرآن باندې ځان زور پوری کول میر پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم
صلی الله علیه وسلم
او نبی بیبي وا او نبی بیبي چې وکړه آی یو ډیر غټه تجارت یو خپل موس کې آمدن وو خپل ډیر مضبوط وا ډیر تکړه وا امیر پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مدد کړی وو نو آیا امیر لپاره نمونه دو امیر سکیم پیغمبر اسلام وړا بیبي وا بیبي عائشه هغه چې کوم مفکر وا او هغه یو ډیر غټه سکولر وا نو موږ ته خو مثال دی نو دا چې جهالت خبر موږ ته شولې نو مخکې تلل دي او ارشي ته ساو خوستل دي ځکه چې پنځوس فیصدي ابدي چې کوم دوه کنه عائشه دینادو او پنځوس فیصدي ابدي چې ته ترکی غنه اوسو ته لری کې ځنه بشي ترکی نشي کېدلی
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202221212 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته خوګستی زم تاسو قربا اسلام مومند منور شاته له د می مخکی روخانه مستقبل اونځ خبرونه وړاندې کړو. سم ملجم نسره سم ورسېدل د بلی اونځ خبرونه د باختر استوري دا ادبی خبرونه تاسو ته هر اونۍ باز محمد عابد وړاندې کوي. راځي چې په ګرځو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو ادب کې د شعر په زیاتوالي او د نثر د کموالي په عواملو یو ریپورت ولرو. بیا به په پښتو ادب کې د کمیت او کیفیت په اړه له استاد اجمل خکلی سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د حکاکۍ په هنر هم یو ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو لسول لسیزو رئیسی پا پختو ادبی القو که دا باس را روان ده چه پختو ادب که تر نصر شیر زیاد ویل شوه ده. دا چه ولی دا نصر پر تل شایری زیاد شوی پامده موضوع مو دا پختو ادب سو تن شایران او کرکتون کی پا یو ریپورت که در غگولی دی. شیر او نصر لکه خویندی او رونه دی بس داسی وګنی لکه دواړه چې وبوي. نصر لکه سوق چې په خپل لپکی په بو تند خړو بوي او شیر لکه یو سوق چې د ماشوق په لپکی وبسخي. دا چې ولی پښتو کې تر نصر شیر زیات لیکل شوی د افغانستان د علوم اکیډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و. ځینې بې سواد خلک هم و چې هغوی کولی شو شعر ولیکي او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی. خو یعنې که موږ انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستی نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغسې وو. نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه صریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم مافي ضمیر د ده چې هغه په هغې کې وړاندې کړي هغه په لنډه کیسه کې که په ناول کې که په بل څه کې په هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کرکتون کې مصطفی سالک وایي پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل او دا چې موږ ته کم شاعران را پاتې دي دې نه خدانه ده چې ګنې لږ زمون په کلاسیک دور کې مونږ ته هغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران مونږ ته پاتې دي. خو په یوازې د تقیم الحق کاکا خیل چې په علی خان تحقیق کړی و، وایي کله چې علی خان په چارسده کې شاعري کوله پرته له علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چارسده کې څلور سوه، خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو، دوی شعرونه کمزوري، یوازې علی خان پاتې شو. بل علت یې دا دی چې شعر ډېر دی، نثر کم دی. شعر علمیت نه غواړي، په شعر کې له ځانه استفاده کېږي، هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال ته راځي هغه لیکي. نثر چې دی، نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کراشو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو، په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو. په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړیږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره، کنایا، اوچت خیال او غرزنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه، دا به وي او مخه یې نشو نیوی، ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده. همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي. پښتو ژبه چې زخ زیات موسیقایي انداز لري، ځکه خو په کې شاعران هم ډېر دي، په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي، خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له تیرو دوو لسیزو راهیسې پښتو تخلیقي ادب مخ په بره او تنقیدی ادب مخ په زوړه روان دی. دې چار کې یو لور ته د پښتو ادب لمن درنه کړي، بل لور ته یې معیار ته پام نه دی اړول شوی. په همدې موضوع مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهندوی اجمل ښکلي سره د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
استاد، په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی د کمیت ډېر په دغه پورې تړلی دی، که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډېر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونې ډېر نږدې تعلق. خو کیفیت داسې یو څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي، یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت ته جواب وویلی شي. نو ښه دا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي.
استاد، د نن نه لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي، ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و، که نه مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو له جملې نه یې. هغلته نقدو شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی. هغه چې مثلا چاپ ډېر اسانه شوی، لوستونکی ډېر مختلف شوی دی، ډېر مهم شوی دی. پوښتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي پنځلس کاله یا شل کاله پخوا، د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه، بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو، که نه نو ډېر اتقا دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي، که نه نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی، که نه په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و، او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی
درموز سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټیپ دی ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي.
د باختر ستوري ګرانو میناوالو لو استاد اجمل خکلی سره به په دې اړه نورې خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس ستاسو پام په جلال آباد کې د حقاقۍ په هنر یو رپورټ ته را اړوو. د جلال آباد ښار په مختلفو برخو کې د حقاقۍ یا په ډبرو او لرګیو د نقش و نگار پر هنر بوخت ګڼ خلک کار کوي او ځینو یې دې برخې لپاره ځانګړي کارخونې هم جوړې کړې دي. د حقاقۍ پر کسب بوخت خلک وایي د پخوا پرتله یې کارونه ټکنی شوي چې له امله یې دوی له خپل هنره خوابدي کړي دي. له دې ډلې یو هم قیس احمد دی چې له کلونو رئیسې په جلال آباد ښار کې د حقاقۍ یو کارخونه لري. هغه وایي د حقاقۍ په برخه کې په لسګونو شاګردان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د تیر په سر پر سرباز کارونه ډېر ضعیف شوی دی. پخوا زموږ شاګردان هم زیات و استادان هم زیات و، اوس کارونه ضعیف دی، بیخي مطلقا کارونه صفر ته رسېدلی ده. علت دغه بې امنیتي و، بېروزګاري و.
قیس احمد وړاندې وایي پخوا به ورته پر ننګرهار سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو خلک د کار په موخه راتلل، خو اوس یې د روزګار پخوانی خونده نه ده پاتې.
نو دا د کندنکارۍ په حساب داسې دی چې دا لاس کار، دا لاس کار نظر دا کمپیوټر ته لږ په دې خاطر ښه ده چې دی د عمومي شکل باندې رنګ ډېر تاثیر نه لري.
قیس احمد چې د حقاقۍ د هنر مسلکي دی وایي د حقاقۍ په برخه کې یې پخوا کاڼي یا ډبرې له بهرنیو هیوادونو راوار د ولی، خو اوس د حقاقۍ لپاره ډبرې د میدان وردګو ولایت څخه راوړي. د حقاقۍ په برخه کې پر کار بوخت یو شمیر ځوانان له ستونزو سره سره په ډېره لیوالتیا بیا هم خپلو کارونو ته دوام ورکوي او په نورو ځوانانو یې هم غږ دادی چې له وخت څخه ګټه واخلي.
کارونه ډېر دي، هنرونه ډېر دي، زده دي کې کولای شي چې خپله حلال رزق وګټي او هنر زده کې پیسې هم ترلاسه کولای شي، هر څه کار کولای شي. کم سړی کولای شي شوق لري آسان دی، کم سړی شوق نه لري نشي کولای، هغه لپاره ډېر سخت دی.
ولا هنر هیڅ کار آسان دی، چې کار ته وګوري هر یو کار سخت دی، خو چې انسان یو کې بیا آسانه.
جلال آباد ښار کې اوس مهال د حقاقۍ د ګوتو په شمیر کارخونه شته، خو کارکوونکي د خپل کسب پر وړاندې لوی ستونزې د مناسب چاپیریال نشواله، د برېښنا کمواله او دې برخې ته د پخوا پرتله د خلکو کمه پاملرنه هغه څه بولي چې له امله یې د دوی هنر ورځ تر بلې له زوال سره مخ کیږي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
کسانو حلتا رسائی اللہ اللہ دڑیرو خلقو منز کی تنہائی اللہ اللہ